ټپیان دي. د ورځپاڼې په لیکنه د ملکیانو مرګ جوبله داسې وخت کې اوج ته ورسېده چې د 13 کلنې جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو په هدف خبرې یودم ناکامه شوې. د سپتمبر په 8 د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکایي مرکچیانو خبرې لغوه کړې او ګواښ وکړ چې په دې ډلې به بریدونه زیات کړي. طالبانو که څه هم د خبرو بیا پیل ته څو واره لیوالتیا وښوده، خو ویې ویل چې خپلو بریدونو ته به زور ورکوي. واشنګټن پوسټ لیکلي خلکو ته ډېره مرګ جوبله د طالبانو لخوا د ملکیانو په سیمو کې د هغوی په بریدونو غیر دلی غیر مستقیم و ډزو او چاودنو کې اوخت ده. ورسپانې د طالبانو هغه دریس ته هم اشاره کړي چې انتخاباتي غیر مشروع بللی وو او ګواښ کړي وو چې ګډوډ به کړي. په افغانستان کې ملکانو ته ډیره مرګ جوړه د ولسمشری ټاکنو په کمپاینونو او درې چونی په ورځ رسیدلې ده.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د خزان یا تلې موسم په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې زموږ زنو شاعرانو البته ټولو نه زنو شاعرانو او زنو لیکوالو
په هنر جاج کې د اکاډمیسن سلیمان لایق د ژوندانه او هنر جاج خلو
د غونډې په منځ کې د استاد لایق د ژوند په باره کې یو ډاکومنټري واغه نندارچیانو ته یا
په فنکار برخه کې به د دوو محلي سندرغاړو سره د هغوی په فن خبري وکړو. په زرپان کې به لنډ کیسه واړه خدایان واوري
ته مور نه یې ته یو ظالمه یې له همدې خبرې سره ماماړه بیواره سلګو ونیوله او خبره یې په خوله کې ورکه شوه.
او په ورېښمین خیال کې به د احمد تکل شیرونه واوري هغه بلوي او ستر کارونه وکړي تا ته ناڅاپه د پخوا وخت خاطرې خوږی شي زامن لویږي او ته وخت ومومي چې خپل ځان وپیژني ورو ورو پخېږي او ورو ورو نرمېږي په لار ورو روزي د منډو لویږي.
آزادي رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
سورز وړاندې د هنر نړیوال ورځ دا ورځ په یو شمیر هیوادونو کې ون مانځل شو، خو له بده مرغه مانځنې په افغانستان کې بیخي په نشت حساب و. ښایي لامل یې جګړې او د هنر په اړه د ټولنې ټیټ فهم وي. د افغاني ټولنې اکثره وګړي هنر ته په ښه سترګه نه ګوري، دا ځکه چې د هنر په اړه یو ډیر کوچنی تصویر په ټولنه کې عام شوی دی. خو داسې نه ده، هنر یو ډیر لوی مفهوم او تصویر په بر کې نیسي او اړینه ده چې دا تصویر عام شي. هنر د انساني فعالیتونو هغه مجموعي او اثارو ته ویل کیږي چې د انسانانو پر عواطفو او احساساتو باندې د اغیز کولو او د ځانګړي معنا او مفهوم د لیږدولو لپاره ترسره کیږي. هنر د هنرمند شعوري کار او آگاهانه فعالیت دی، خو ځینې وخت لکه د کار په شان یوازې د مادي مقصد او مالی ګټې په مخه نه وي، بلکې تر دې ټولو اوچت مانوي مقاصد هم لري. هنر ښکلا پنځول، ښکلا خوښول، ښکلا ستایل، ښکلا پالل او ښکلا لا ښکلي کولو ته وایي. په ټولیز توګه هنر په دوو لویو برخو ویشو چې یوې برخې ته خپلواک هنر او بلې ته ښکلی هنر ویل شو. خپلواک هنر د هر اړخیزو اسانتیاو لپاره کارول کی لکه ګرامر، بیان، استدلال، منطق، ریاضی او د تورته نور پوهې چې انسان ته د چاپیریال، طبي علوم او ټولنیز علوم د لپوهاوی سره مرسته کوي. خو ښکلی هنرونه د ټولنیز شتون ځانګړي پوهه ده چې په ښکلا پیژندنه کې د پوهېدو جوګه کیدلای شي. کله اوږده بحث تیر شونو ویل شو چې د بشري ټولنې د پرمختګ، هوساینې او رواني بدلون لپاره هنر یو مهمه برخه ده او باید کار ورته وشي. په همدې هیله چې خپلواکو او ښکلو هنرونو ته پاملرنه وشي خبرونه پیلو. خزان د سرو ګلو مرګی ده، سوسن په باغ ریدی پراغ وژړوینه. مخکې دې چې سړه هوا یا ژمی پیل شي، د منی یا خزان موسم موږ ته د نړۍ یوه بله څیره را روښانه کوي. دا نړۍ د هر چا له لیده توپیر کوي. ځینو ته په داسې ښکلو رنګونو رنګ شوي وي که انسان فکر وکړي نو ښایسته به یې ګوته په خاخ شي، مګر ځینو نورو ته بیا د غم او بېوسۍ پیل وي. دا چې په پښتني ټولنه کې د خزان پر وړاندې څه باورونه او اندونه موجود دي، پر لیکلي او نالیکلي ادبي اغېز څه دی، او پر وړاندې د ټولنې د اوسیدونکو برداشت څه دی، دا هغه پښتني دي چې په نننۍ
کله چې اوړی ختم شي ورپسې پیل شوی موسم یې د خزان یا منی په نوم یادیږي. دغه موسم ته ځینې خلک طلایي موسم هم وایي. د خزان د موسم پر وړاندې د شرق او غرب د اوسیدونکو ځانګړي او د یو بل پر خلاف برداشتونه موجود دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی بریالی باجوړی وایي چې د خزان پر وړاندې برداشتونه د هر شخص لپاره ځانګړي وي.
د خزان موسم چې دی د ژمي تقریبا پیلامه غوندې ده. خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام په دې مشکلاتو کې اخلي چې ژمي ته آمادګي ونیسي او ژمي ته خپل ستونزې چې دي هغه د هغې د حل کېدو په لاره کې لګوي او کوشش کوي. د کار کلي وخت هم تیر وي او خلک هغې له اوزګاري تقریبا نسبت نورو فصلونو ته. د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې د زموږ زنو شاعرانو البته ټولو نه زنو شاعرانو او زنو لیکوالو خوښیږي دا موضوع او په خپلو شعرونو کې او په خپلو کیسو کې راولي. اما دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډېر عامه ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصلونو ته. د هر چا او د هرې سیمې د خلکو مزاج او طبیعت دی. موږ شرقیان د پسرلي نه ډېر خوند اخلو.
دی وایي چې په شرق کې د پسرلي مینوال او په غرب کې د خزان مینوال زیات وي، خو په اوس وخت کې په شرقي لیکوالو کې هم د خزان مینوال پیدا شوي دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار سلیمان لایق بیا وایي چې د خزان موسم یې خوښ دی، خو دا چې خزان نورې کومې ځانګړتیاوې لري هغه وایي.
خزان یعنی د نباتاتو د ګلونو او د بوټو د ویده کېدو فصل ده. د مخه ولایت هم دغه څه ده. لږه وخت چې زه پکې زیږېدلی یم تر اوسه پورې بیخي ویده ده. نو په هر حال د شاعرانو انتبال د منی له موسم نه مختلف دي او انسان تفکر یې د ده د هستۍ محصول ده. کله یې غمجن وي، کله یې بېواکه وي په جامعه کې، کله یې تر فشار او ستم لاندې وي، هغه دغه فصل ته زیړ رنګونه د غم علامه بولي. او غمجنې ورېځې د ورېځو مستي په غرونو حملې او بادم ورپسې دا یو بل کیفیت لري. ډېر آرامې ورېځې غوټه غوټه په غرونو ناستې او په دې کې یو معتدل فصل د ګرمي شدت تېرېږي چې زحمتکش انسان هم لږ آرامش ورسره کوي په نورو په خپلو پلو کې.
د نوموړي په خبره چې خزان انسان ته د ژوند یو ځانګړی رنګ روښانه کوي، خو ځینې یې بیا بد ګڼي. دا چې د ده لپاره څه ډول دي ښاغلی لایق وایي.
زه په خپله یو رواني آرامش په عین حال کې چې د نومیدي حالت نسم ورته ویلی، یو غمجن یو ښکلی غم احساسومه. او ښکلی غم شاید موږ د خلکو د ژوند سره هم ارتباط ولري، د ما د شخصي ژوند سره ډېر ارتباط لري. زه په دې فصل کې ډېرې خاطرې لرم او کله کله په دغه فصل کې د شعر او د ادبیاتو په باره کې هم ما ځینې آثار لیکلي دي، خصوصا هغه منصور آثار دي، منظوم آثار نه دي. فکر کوم چې دا به د دې اثر وي چې په دې فصل کې زه احساس آرامش کوم. غالبا هغه آثار چې په دې وخت کې ما لیکلي دي نه ټول، بلکې یوه برخه د هغوی ډېر انساني او ډېر عاطفي او د وطن او د خلکو سره د نزدېوالي او د همدردۍ تر احساس لاندې لیکل شوي دي.
خزان ته طلایي موسم هم وایي. دا چې ولې ورته دا نوم ایښودل شوی د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت یې په اړه وایي.
طلایي موسم په دې معنا باندې سیو خو د ونو د بوټو د چمنونو د ټولو رنګ طلا رقمه کیږي، ژیړیږي. او بل په عامه معنوي معنا هم دا داسې د طلایي موسم کې هغه فصلونه د دهقانانو د خلکو سي خصوصا افغانستان یو زراعتي هیواد ده. په دغه موسم کې انسان خلک دهقانان کروندګر بزګر هغه خپل د میوه حاصلات اخلي، د غنمو حاصلات اخلي، او دغه د دې لپاره هغه طلایي ارزښت چې د ټول کال مصروف وي، ټول کال خواري وي، ستلی وي، زیار ایستلی وي، نو په دغه موسم کې که هغه خپل دهقاني کومه پای نتیجه ورکوي، هغه حاصلات له همدغه موسم کې اخلي، ځکه طلایي موسم هم ورته وایي. ما ته د دغه موسم یو پیغام دا ده چې کله چې ونې بوټي شان ورو ورو خپل رنگ بدل کی او ژیړ سی، دغه پانی لویږي په ځمکه باندې لویږي، نو دا پیغام خلکو ته ورکوي چې انسانان باید په خپلو کارونو کې، په خپلو صداقت او رښتینولۍ کې همدا یو مخ ولري، یو رنگ ولري.
د وحدت په خبره چې د منی یا خزان په موسم کې اکثره وخت ځوانان یو شمیر ځانګړي لوبې کوي او یا هم له قدم وهلو خوند اخلي. د کونړ اوسیدونکي باسره امانی چې د ادبیاتو پوهنځي زده کړیاله هم دا وایي چې خزان پر ولسی ادبیاتو هم ځانګړي اغیزې کړي. هغه وایي
په پښتو ادبیات کې هم بعض لنډیګانې، شعرونه او بعض اصطلاحات پکې دي او ډېر زیات یاد شوی دی، او یو خاص موسم د ډېر ښایسته ښکاري ټول ځایونه.
ته کولی شي چې ما ته کومه لنډۍ ووایي چې په هغې کې خزان یاد شوی؟
ول نه، په زیړو ګلو کې برمه کړه خزان به راشي بیا به وکړي ارمانونه، وایي خبر مې واخله خوږه یاره لکه د زیړو ګلو ونه خزان شومه.
د پسرلی د خایستونو کی سوچې پاڼې، د پسرلی د خایستونو کی سوچې پاڼې، د محبت د زړه د درد سرما اوچې پاڼې، اوچې پاڼې د پسرلی د خایستونو سوچے پانے، جب پسر لی دخائستو.
تیرونه د افغانستان د علومو اکاډمۍ د سلاکار، لیکوال، څېړونکي او مزاحمتي شاعر اکاډمیسن سلیمان لایق نوې مکلیزه وه. استاد سمو د وړاندې په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی و، او د افغانستان علومو اکاډمۍ د هغه نوې مکلیزه د یو سیمینار په کولو سره ونمانځله. استاد لایق د افغاني فرهنګ پوهني او فلکلور د یو متخصص په توګه یادول شو، او هم د داوود خان له واکمنۍ را په دیخوا د ټولو سیاسي، جګړیزو او فرهنګي بدلونونو شاهد او لوبغاړی شخصیت دی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د استاد لایق د ژوندانه او هنر جاج خلو.
هنر جاج
د اکاډمیسن سلیمان لایق د زوکړې د نوې میکالیزی منځغونډه د تیری چهار شنبه په ورځ د افغانستان د علومو اکاډمۍ لخوا د یو سیمینار په ترسره کولو سره ونمانځل شو. په دې علمی محفل کې د علومو اکاډمۍ پر رهبرۍ او علمی غړو سربیره د هیواد یو شمیر پوهانو، څېړونکو، استادانو، فرهنګیانو، محصلینو او د ښاغلي لایق مینوالو برخه اخیستې وه. اکاډمیسن لایق د افغانستان له پیاوړو ادیبانو څخه دی چې شخصیت یې له ګڼو اړخونو برخمن دی. هغه نه یوازې دا چې زموږ د معاصرو پښتو او دری ادبیاتو په تاریخونو کې، بلکې د سیمې په کچه په وتلو او منلو علمي فرهنګي شخصیتونو کې حساب او د خپلو پنځونو او لیکلو منظومو منصورو ادبي او څېړنیز اثارو له برکته د سیمې د ادبیاتو په تاریخ کې هم لوړ نوم او مقام خپل کړی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال سید نظیم سیدی وایي چې ښاغلی لایق په ټولنیزو، دینی، ادبي او سیاسي علومو کې د لوړې پوهې، پراخې مطالعې او تجربې خاوند دی. هغه د دغې غونډې او استاد لایق د شخصیت په اړه راته وایي.
په دغه غونډه کې د هیواد د دواړو ژبو، دري او پښتو، بیلابیلو پوهانو، څېړونکو ګډون کړی و، او په دې غونډه کې چې په څو برخو باندې ویشل شوی وه، لومړنۍ برخه یې تاسو ول ده چې د ولسمشر په ګډون یو شمېر علمي او اکاډمیکو بنسټونو او ځینو وزارتونو پیغامونه را لېږلي وو، د پوهنتونونو پیغامونه، تر څنګ یې بله برخه چې وه ویناو ته ځانګړې شوه، او درېمه برخه د مقالو لپاره ځانګړې شوی وه چې علمي او د څېړنیزې مقالې وي. البته د غونډې په منځ کې د استاد لایق د ژوند په باره کې یو ډاکومنټري و، هغه نندارچیانو ته یا لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې شوه. او تر څنګ یې د استاد لایق د کتابونو چې لس ټوکونه البته هم په نظم هم په نثر و، د هغې مخکتنه وشوه. او د غونډې په جریان کې د لایق صاحب په باره کې یو تندیس د افغانستان د علومو اکاډمۍ د رهبري هیئت لخوا جوړ شوی و. هغه د لایق صاحب لور ته حسین لایق تور ورکول شو، دغه د درناوی په پار، دغه د علمی کارونو خدماتو په پار. غونډه په ټوله کې په دغه برخو باندې منحصره یا ویشل شوی و. او په غونډه کې د هیواد بیلابیل پوهانو څېړونکو ګډون کړو. استاد لایق ژوند په ټوله کې په دوه برخو باندې وشو، یو د استاد لایق علمی ژوند او بل هم سیاسي ژوند. تاسو پوهیږئ چې سیاسي ژوند د فرد پورې منحصر وي. ډېر ځله که څوک دلچسپي لري د هغې لارې لارویانې تعقیبوي، که نه وي څوک ډېر نه پالي. خو علمي او ادبي فرهنګي شخصیت چې دی، دا بیا د هېواد د ټولنې پورې تړلی دی. په دې کې شک نشته چې استاد لایق په فرهنګي او ادبي ژوند کې د دې ټولنې د ارزښتونو دپاره، د دې ټولنې د کلتور دپاره، د دې ټولنې د غنا دپاره ډېر زیات کار کړی. او له نیکه مرغه د دغه ځینو کارونو یادونه نن په دغه غونډه کې یا په دې پروګرام کې وشو. د استاد لایق کتابونو ته مخکتنه هم وشوه، خو تر ټولو مهم باز داو چې لایق د افغانستان لپاره یو داسې شخصیت وګڼه چې د دې که خدای مکړه خدای مکړه د نوي دا تشه په اسانۍ افغان ولس نشي ډکولی. نو پر همدې پار ګډونوالو او مینوالو د دې تر څنګ چې د ده په شخصیت او په علمي چارو باندې بحث وکړو، د الله دربار ته لاسونه لپه کړل چې لایق بیرته روغ رمټ خپلې خاورې ته راستون شي او د دې وطن دپاره بیا د خدمت جوګه شي. البته څنګه دی په دې غونډه کې نو دا یو بحث دی. په لومړي سر کې ما ویل چې من یا د افغانستان د علومو اکاډمۍ رهبرۍ یو هوډ لره، یو تصمیم یې لرلود چې د ده نوی اومې کالیزې دپاره یو غونډه جوړه کړي. متاسفانه تاسو د وزیر اکبر خان د پیښې نه خبر، د ششزرک د پیښې نه، چې په هغه پیښه کې حضرت یا جناب لایق صاحب ټپي شو، او ټپي دومره ژور و چې متاسفانه په افغانستان کې تداوي یا درملن لږ ستونزمنه وه. نو پر همدې اساس کله چې ولسمشر د ده یادت ته ورغی، هلته یې دوه چارې د لایق صاحب په باره کې مسؤلینو ته وسپارلې. یو، لایق صاحب باید د درملنې دپاره د هېواد بهر یو بل هېواد ته ولېږل شي، او دویم هم د لایق صاحب دپاره باید یو علمي غونډه جوړه شي چې د هغې هوډ اکاډمۍ کړی. خو دغه هوډ لږ راچابکه شو، ګړندی شو، بالاخره اکاډمۍ هغه غونډه نن له نیکه مرغه وکړه.
د اکاډمیسن لایق د ادبي او فرهنګي شخصیت لپاره د پښتو او دري ژبو د ښه شاعر، لیکوال، څېړونکي او کرکتونکي په توګه لسګونه منظوم او منصور اثار لیکلي او پنځولي دي، او دا حق لري چې د شخصیت د علمي او فرهنګي اړخ پاړه یو وایو چې زموږ په معاصرو پښتو او دري ادبیاتو کې د اکاډمیسن سلیمان لایق نوم د یو نوښتګر شاعر، لیکوال، څېړونکي او کرکتونکي په توګه ښه روښانه او ځلانده دی. لایق شاوخوا اوه لسیزې زموږ په فرهنګي ډګر کې هیواد او خلکو ته په ځانګړې توګه د شعر او ادب له لارې د یادونې او ستاینې وړ خدمتونه کړي دي. سید نظیم سیدی د استاد لایق د علمي شخصیت په اړه وایي:
نو په ټوله کې که موږ د لایق صاحب د علمي او ادبي فرهنګي شخصیت په باره کې بحث کوو، دی په علمي لحاظ د نویو غوښتنو په رڼا کې په ټوله معنا یو برابر علمي شخصیت و. په څېړنه کې د نوښت او د نویوالي پلوی و، خو تر ټولو مهم بحث پکې دا و چې ده د افغانستان فولکلور دپاره ډېر ارزښت ورکوو. او همیشه به یې ویل چې فولکلور د افغانستان هغه اساسات او بنسټونه دي، دا باید راوسپل شي. همدا لامل و چې د اکاډمۍ پخوانۍ یا مخکینۍ رهبري چې جناب پوپل صاحب په راس کې وه، هغه یې دې ته اړیست دی و چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فولکلور د آرشیف په نامه یو بیل بنسټ جوړ کړي، او په دې بنسټ کې د پښتو دري ژبو لیکوال او څېړونکي ګمارلي، او دوی د افغانستان د بیلابیلو سیمو ته لاړه، د افغانستان د بیلابیلو ځایانو فرهنګ او په ټوله کې فولکلور راټول کړو. تر اوسه هم له نیکه مرغه د افغانستان په آرشیفونو کې خوندي دي، د علومو اکاډمۍ په آرشیفونو کې، چې دا یو لویه لاسته راوړنه وه. د دې تر څنګ لایق صاحب یو بله لویه ښېګڼه دا وه چې کله به هم ته ورغلې، ځوانان به ډېر هڅول، ځوانانو ته به د ټولنې د جوړېدو بحثونه کول. ځوانان به دې ته هڅول چې ټولنه په کار باندې، ټولنه په زحمت او زیار باندې جوړېږي. موږ نه باید د نورو د فرهنګ، نه باید د نورو د سیاسي افرازو ښکار، او په همدې لپاره د ځوانانو ته سیاسي فکر ورکو. خو تر ټولو مهم بحث دا چې د سره د دې چې د یو ګروه یا د یو عقیدې پلوی پاتې شو، اوس یې هماغه پلویتوب کوو. مهم بحث دا و چې د هغه خپلې تېروتنې په ډاګه ویلې چې دا په دغسې عمر او د دغسې سیاسي زیمانو دپاره ډېره ستونزمنه ده، مګر لایق صاحب دا وړتیا لرله، دا حوصله یې لرله. نو هغه به په ډېرو شیانو اقرار کوو چې موږ ته نه و په کار چې دا کارونه وکړو. متاسفانه وم کړه، او هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان زعیم شي، مشر شي، زموږ تجربو ته په کتلو سره ښه کارونه باید وکړي، او دغه ستونزې یا اشتباهګانې چې موږ کړي دا باید تکرار نه شي. نو په ټوله کې لایق یو مهربان انسان، یو علمی شخصیت، د افغانستان یو لوی قدر، یو لوی هستی و. موږ به دعا وکړو چې خدای دې هغه ته روغ سټه ورکړي، او بیرته خپل هیواد ته راشي، او بیا هم د تل په څیر ځوانان وروزي، او خپل فرهنګ او ژبې ته لا پسې زیات کار وکړي.
د علوم اکاډمۍ یو بل غړی څېړنیار اسحاق مومند بیا وایي چې د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې د اکاډمیسن لایق سره د کار ډېر ښه تجربه لري. هغه یو پوه او خلور انسان دی، او وایي چې استاد لایق له ځوانانو سره د ښې اړیکې و الګو ده.
استاد لایق د افغانانو لپاره ډېر لوی شخصیت دی، بلکې هغه نړیوال شخصیت دی. منګه د هغه د لارویانو، هغه د شاګردانو په حیث باندې موږ ته کله ناکله وتلو مشورو مې ترې اخیستلې. د ځوان فکر په باره کې، د دې ټولنې د رغونې په باره کې، د ادبیاتو په باره کې، او په ډېره حوصله مندۍ به یې موږ ته ځوابونه راکول، او دغسې یو روش به موږ سره کوو لکه پلار چې له زوی سره کوي. په خپله مهرباني کې دی بېساری و. هره ورځ به د سره نوې خبره وه، زړې خبرې نه تکرارولې، ډېر په ماضي کې نه پاتې کېده. په تېرو خبرو کې دی ډېر نه و، او نه تېرې خبرې ډېرې د پاللې، خو تاریخي خبرې به کولې. په تاریخ کې به د حال بیانوو، کله چې تاریخ ته ونه ګورې حال بیانولی نه شي، او حال چې بیان نه کړي په راتلونکي غږېدلی نه شي. نو لایق صاحب دغسې یو شخصیت و چې د ټول اکاډمي، بلکې ټول افغانان له هغه نه مستفید و، د هغه له فکر نه، د هغه له روشنګرۍ نه، د هغه له ذهنیته. او اشعار خو په دې ترتیب باندې دي چې په ټوله دنیا باندې خواري دي، اشعار نظمونه په پښتو ژبه کې، په دري ژبه کې. نو هغه ډېر بیو بېساره انسان دی، خدای دې لوی عمر ورکړي، ډېر عمر دې ورکړي، او دا ډېر ښه ابتکار ده چې موږ نن د هغه نوې مخلیزه ولمانځله.
د اکاډمیسن لایق په اړه د افغانستان د علومو اکاډمۍ یو بل غړی فضل الرحمن علیزه بیا وایي چې استاد لایق تل د ټولنې د محکومې طبقې غږ راپورته کړی.
لایق صاحب تل د هغه محکومې طبقې د حقه حقوقو لپاره په خپلو اشعارو کې، په خپلو افکارو کې، په خپلو لیکنو کې مبارزه کړې ده. دوی تل محکومې طبقې ته متوجه و، د هغوی د حقونو یا د هغوی د راپورته کولو لپاره دوی هلې ځلې کولې. یو جالب شی چې البته لایق صاحب خپله موږ ځینې اورېدلې دي، زموږ ستاسو ټولنه تر ډېره حده پورې هغه د پیرانو، خصوصا پکتیکا هغه ولایت و چې ډېره د پیرانو دا د معذرت صاحبانو ته ډېر معتقد و، چونکې د دوی پلارم خلیفه عبدالغنی د لایق صاحب اصلي نوم خو غلام مجدد ده، یعنی د هغه په حساب باندې دا نوم هم غلام مجدد ورباندې ښی و چې دوی مجددیانو ډېر دغه لرل، عقیده یې ورته لرل. نو دی یو وخت کیسه کوي، ول دا پیر صاحب یې دغه ته راغلی و پکتیکا ته. نو یو نفر و ویل چې د دې لایق صاحب په خبره باندې ول قربان سم، دا موټر یې رالوتی ده. و ما ورته وویل چې کومه ده خو ده دغسې دوړې خیزي، موټر یې کومه ده سره الوتی ده خو ده روان ده. و هغه کس ماته وایي چې ته خو مخکې لا شویدلی وې. یعنی زما هدف له دې خبرې چې دا و چې لایق صاحب لا په کوچنیوالي کې هغه چې دی په ښو بد باندې پوهېدلی، دلته دا طبقاتي مبارزه د دو په خټه کې ښکل شوې وه. یعنی دو غوښتل چې دغه طبقاتي مبارزه وکړي، او د خوارو، غریبو، بیچاره طبقو لپاره د حقونو د اعادې لپاره دی کار وکړي. ځکه نو په خپل اشعارو کې په خپل لیکنو کې دوی ځینی وخت داسې شی هم ویل دي فرزند دي ملکانو دي خانانو یا دي جنون، یعنی هغه سي خوار او غریب طبقه راز بخله او په غوی باندې حاکمیت کول دوی غوښتل چې دغه یعنی په خپل لیکنو په خپل اشعارو کې دوی غوښتل چې دغه شی لمونځ ولاړ سي. دوتل لکه مخکې سمې یادونه وکړه مختیم مشورې را کړې دي، مختیم تل داسې ویل دي چې تاسو باید په خپل برخه کې یعنی کادبیات او کارڅبي هغه دي ټولنی هغه اصلي شیء انعکاس کړي.
هر د نیوی چې استاد اکاډمیسن سلیمان لایق د داوود خان له واکمنۍ نیولې تر اوسه د ټولو سیاسي جګړیزو ټولنیزو او مذهبي جریانونو خبر یو حماسي انقلابي او مزاحمتي شاعر دی. نوموړي د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ریاست د ملي رادیو ټلویزیون د وزیر او د قبایلو چارو د وزیر په توګه دند تر سره کړي او اوسمهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي مشاور دی.
مر پن کی پتیارو پسیر وانشو سوک د کام جبی دبیس کر مانشو چاگی روگ دکڑت جنت ٹکدارانشو سریونی بہی گی دفان لٹ پتنا
د فنکار په نننۍ برخه کې د کابل د قرغی تفریح بند تللی یو. دلته درې هلمندي ځوانان د موسیقي له آلاتو سره ګرځي او سیلانیانو ته موسیقي غږوي. دوی وایي چې د پخوا په پرتلا د لوی کندهار د محلي موسیقي مینوال زیات شوي او دوی هم له خپل هنري کاروبار خوښ دي.
فنکار سبر
نوم دي چه رستا؟
نوم عبدالحلیم دلسوز.
او ستانم چه رستا؟
زمان نوم عبدالمعروف دلسوز.
نشتا عاشق خطا عاشقی که دلسوزی
یا عاشقی
عاشقی او توست؟
زمالا دا بس محلی صفت
دلسوزی
نا او دلسوز
خب چون روخ کیگی چی دا موسیقی را گوی؟
دا والا پینزه کال کیر
پینزه کال؟ امیل دا قرغه کی گرزی؟
او دلیو گرزو والا دستی ما پیلوت هم زو سر اخلاصو دا سالون مالا بد خلق و ادو چی معنا و دونه چی داس و دو خلق لمبرونو خلق تو کو مش خپل زو د رنگ ولا
او عاشق ته څنګه عاشق کنه د سوزی ته
یا عاشق
ها دا راتو وای چی ته دا دغه کې دا
دریا
ور سر وای او سندری مر سر وای
و د سمه دا مې دا سندری مر سر وای بس بالا تنا و پروانه پر چ زور راس خپل سر خلاص ها و
بس تم دام
او
ار ورځ نو باندې ته قرغه کی ګرځي چې
مزوري کی ورځ نه د چاپله د او ټیپ ورځ
ها
هغه د ټیپ ورځ د
جمعه پر از دا پداق کی مدیر کار کیږي او دا نور ادی ورس کی کار نه کیږي
بس دلته ګرځي یو یو سر چاته موسیقي وکي بلته وکي دا حکنداری موسیقي ده کنه
و دا د فلم کم ساده موسیقي سره خلاص په کندار کم ساده په معنا پر روزګان کم ساده سره خلاص دا خود د کندار او د المن جاپانی نمیج سره خلاص
جاپانی هغه دریا ده او دا جاپانی
دا دریا ده دا جاپانی دی و
دا موږ ته جوړی کنه په
یا په کندار کې فلم کې په ګرش
او تا چې تاسو ذکرې
دا ما د لیز دا کې دلته یو یو غازن استاد نمیج یو ولدا د استاد نمیج سره خلاص سید نور استاد نمیج دلته دې استادان وصولیا و دې استادان دی والا عمر د دوله سوت کتل کتیم بالا ازام
استاد کرا ها او عاشق تا د دایره چې تاسو ذکر
ما بس من فهم درې زنه ما به د دغه ځوان څه د ډېر ورځې مې مر باندې تیر نه کی چې مې زده کوي په لاس ورځې کې مې صدقه سم څه مې زده کوي
نو کله کله ته خدای دایره په خپې باندې مو هدا څنګه چل
ولا بس دم خمه خد چا شکر از چې په لغت یو یا منا شکر نه راځي دا خود ما شو چې پر راس نه دي دا دریو په دوه دقیقه یا به ماتي
نو
یا به
نو وجد کی وته راشي جذبه کی راشي څنګه جذبه کی راځي په ګرم شي کله کله ها
پر دا هم دسي د غرازه چې دا ګرم سول نه دي بس شر دې نه پرېږدي دا لاس دې هم دسي وجد دي لاس دې درد کی لاته و هه تا کله چې دا جاپانی والا و درول هغه سي جام درو خپل چا دی و نه درې جام نه درو
صحیح او ته خو جاپانی سر نه سړی کی
یا زه خو بالا ک 24 ساعت زه فدا غختم پوسوله بالا خو ستړیا خو نه ستدا خامه خا پک شرازي پوسوله و دا خو جاپانی دی والا چې کښې رسول ګرم سولو بیا دا دی
ته خو لګه وګه دا جاپانی او ته دایره و هلکان سی بیلې و اچي ډیر وجد کرا چې مونږ به دغه کې جاپانی ولی وی
دغه بالا موږ خپل فج پرسبانان ورته وای بنجو
موږ
خپل د ورته وای جاپانی
دا ولی ورته دا جاپان راغلی کړل ته
یا د دې جوړ سو نیمه جاپانی
ها 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 دا کنداري موسیقي د تخل کوري زکه کابل دلته خو زه فکر نکوم کنه اوري
اوري ډیر خلک اوري اوس ولې ولا اگر د خلک دلته موږ چې ګرځو خلک لمبرونه واخی یو ځای کښنه ماتل جوړ کیا کوټه کیا ځای نه دې موږ ته ځان وای چراسي خوش بو ارزو
است تدیر پر تپی وای او کنا کنداری غزلون او دا شان مای کنا سرو کی د کنا
زدا تپی ما او غزل مزلم ابدانم د بی مزداد سر خلاص نور دا تپی وای
تاسو خدای درې ملګری ګرځي که دوه ملګری ګرځي
یا درې
یو دا درې ولا ها بیا چې څومره وګټه هغه بیا ما خام کی سره تقسیم وای نه
و ما ما خام بس
تاسو دونه څه یې سره
دا می خورای کیر
او ته ما ما یی دا خورای اوغه
دیم محمدی پوس ولې دیم دا غسی من دوال دی اندوال سو دی را سره پوس ولې
په کورنۍ کې منور څوک هم د سشت چې موسیقي کوي
یا بنور ورونه نستا تر ما مشران دی غم موسیقي کوي پوس ولې
ها
و نور موسیقي والا نست دا درې کسو موږ په کور کې
هغه چې شکی
هغه دا جاپان دی درې
او چې ته غدي
دلیف دوی با بندارو ته زمانت
او ساسیم کورنۍ کې څوک شته
زمر زبا دغه سو پرچری او زم یو بل ورور مده
ها
و هغه هم جاپانی و یم دریا و زغفله د جاپانی مم لږ لږ زکړی د دا دریا د شپو خې زل
څومره څومره ها نو هنر ته خوبم څوک پس پکنه ګوري کنه کنه
هغه مته تر وځه ورغلی وای مې خو شوکیان یغ نه سب چې د ډم ګمان کوي د لابوینه
ها نه خو چې خلکو تر زی عزت بم کوي احترام بم کوي
او خامخار زاشتلی استاد داس به عزت نه راغلی عزت بم کړي عزت عزت خو مانا خامخای
زاشه
اره او چې تر ولارسه عزت د کی روزان شپ دغه په مچر کې دی بیا برته درسي
نو بس اوس به تاسو ماته یو سندره وای صحیح ده بس یو دانه وای راته به بنو د پامانی کو صحیح ده زرپانی په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پاڼه اړو په دغه پاڼه کې لنډه کیسه واړه خدایان نومیږي چې زموږ همکار نوریه جبار خېلی وړاندې کوي
زرپانه واړه خدایان خدای مې دې درنه خلاص کړي خو چپ شکنه ماماڼې په ژړغونی غږ سره وویل نو مورې زه څه وکړم ډیر سوی کوي زه درته وایم چې خوله دې بنده کړه نوره ونه سنېږي ځکه هر څومره ځان کلاکه کم خو نه کېږي مورې زه څه وکړم مړه شه د ګورو دروازې دې درته خلاصې شي زه درته وایم چې چپ شه چې یاره لعنت شه او په شیطان شه مورې ته زړه نه لرې ته انسان نه یې ته یوه مور نه یې ته څنګه مور یې چې د خپل ځیګر په ټوټې دې زړه درد نه کوي ته مور نه یې ته یوه ظالمه یې له همدې خبرې سره ماماڼه بیواره سلګو ونیوله او خبره یې په خوله کې ورکه شوه اسلامه بې له دې چې کومه خبره وکړي په دواړو لاسونو یې د خپلې لور مخ ځان ته مخامخ ونیو او په سلګو یې پیل وکړ ولې نه زه زړه لرم خو د یوې مور زړه نه لرم زه مور یم خو یوه بېوسه مور لورې ته څه پوهېږي چې ستا د هر یوه زګیروي سره زما د زړه نه توره لوخړه پورته کیږي خو زه څه وکړم نه مې څه له وسه کېږي او نه څه ویلی شم که څه ووایم کیدای شي چې دواړه له لوږې مړه شو زه زړه لرم خو د دې نړۍ ناتارسه انسانان یې نه لري لورې نور مې په زخمونو مالګې مه دوړوه په کوټې کې خاموشي پوره واکمنه شوه یوازې د خاموشۍ په دې شیبو کې د سلګو آوازونه اورېدل کېدل د مماڼې مخ تک سور پولی پولی شوی و کله به یې چې اوښکې په پوناکو اننګو راغلی نو سوی به یو په دوه شو چې ماماڼه به یې ډېره دردوله خو نه ترسو اوښکو هم خپل سیل نه درو داسې ښکارېده لکه چې اوښکو هم د ماماڼې د زورولو پسې راخیستې وي لکه چې دوی هم د هغو ظالمانو نه الهام اخیستې وو نن ماښام مهال چې کله ماماڼې وړوکي خان ته ډوډۍ او چای پلی کوټې ته یوړې نو په پیاله کې ورته بوره نه وه اچولې کله چې خان چای ولیدی چې ترخې دي نو د چایو ګرمه پیاله یې د هغې مخ ته وشیندله چې ټول مخ یې پولی پولی شو په کوټه کې یوازې د مور او لور د سلګو غږونه اورېدل کېدل دروازه را خلاصه شوه د خان بل نوکر کوچې و په خپ غږ سره یې وویل، ډېرې خبرې مه کوئ چې د خان خوب خرابیږي. ممانه یو دم خپلې مور ته ورغاړې وته او د ژړا غږ یې نور هم زیات شو، خو مور یې ډېر په کراره ژړل او ویل یې، لورې مه ژاړه، سلګۍ دې پوستونی کې تر سهاره وساته، ځکه چې بیا د وړو خدایانو خوب خرابیږي.
کچیرې په پښتو ژبه کې د معاصر آزاد شعر بحث کوو، نو د ګوتو په شمیر سرلارو کې یو هم احمد تکل دی. هغه په پښتو آزاد شعر کې نوې تجربې کړې چې د پښتو آزاد شعر د غنامندۍ سبب شوي. هغه که د ژوندانه ارمانی او معصوم ګرداب په آزاد شعر کې انځور کړي، نو د انسان له وحشته ډکه څیره هم نه ده پریښي. نوی شاعرانه تصویرونه، نوی تخیلي تجربې، د الفاظو ښه اوډل او روانه ژبه د ښاغلي احمد تکل د شاعرۍ ځانګړنې دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي احمد تکل څو شعرونه دراوروم. ورېښمین
خیال.
هر سهار ستاسو کوڅه کې، هر ماخام ستاسو کوڅه کې، څه بدنام یم ستاسو کوڅه کې. هغه دې اورما د پخو غوګونه، هغه دې اورم د پخو غوګونه، چوپتیا چې کله د مرمیو پر غوغا بر شي، زید زړه له هر یو ټوپ سره आवाज اورما. هغه دې اورم د پخو غوګونه، درانه دي توا چې زمکرېګ دي، زی لاسو کې د وسلې تصویر لیدلې شما، او زی سیوره د کابل د کندوالو لپاسه خپېژنم. د پخو غوګونو تډیر ورته ندي لکه کالو د مرګي، یا یو ناڅاپه خبر د شهادت عزیز سماله سترګو څخه خوب غلا کوي. داریګم نه تختی ده، نه پټی ده شمترینا، ځکه چې هر چیرې همدا आवाज ده، ترمانه ما ترانه جدي ژوند کوي، او لکه سیوره می ساری قاتل می. انسان د کائناتو د تسخیر بد خوبونه لیدل، او د فرعون په څیر ځان ته بد خدای وایو. د کائناتو د تسخیر بد خوبونه لیدل او د فرعون په څیر ځان ته بد خدای وایو. پاسمانو کې به هم اور بل وای د ځمکه غوندي، د لمر اورین غشی به ستاده جګړې وسلې وای. په هر میاشت کې به اسمان کې په لزګونو ځان وژون کې الوتنې کېدي، او د لزګونو الوتکو مسافر به په صحیح ډزو کې لګېدل، او د سپوږمۍ پر ډاګ به ګوانتانامو آباد وای. ستوري به د طلایي سکو پر ځای ستا د بانکونو حسابونو کې وای. د سایستو هوا به په بازارو کې په ډبو خرڅېدای، یا به ملګرو ملتونو په زیره ویشلای. د ښایسته مارغانو نسل به دی نوای پریښی، نورې نخرې به دی پر ځمکه او اسمان کړی وای. د ډیناسور پیر به وای انسانه، د ډیناسور پیر به وای انسانه، که دې وزر درلودای. داسې یو وخت وي چې یوه خندا پسې چغې وهي، بیا داسې وخت راشي چې پر سر د ناز یو لاس غواړي، وروسته وخت وي چې په مینه پسې لټه کوي. بیا داسې وخت راشي چې مینه ښکلول غواړي، بیا د غرور په سر کې ځای ونیسي، غواړي د ټولو داستانو وتل شي، غواړي عادل پادشاه شي چې مظلومان نازوي او ظالمان نه پرېږدي. وروسته د لوی منصب خوبونه ویني، بیا وروسته وایي چې زه خیر دی، زامن به می وی. هغه لوی او ستر کارونه وکړي. تا ته ناڅاپه د پخوا وخت خاطرې خوږی شي، زامن لویږي او ته وخت ومومي چې خپل ځان وپیژنې. ورو ورو پخېږي او ورو ورو نرمېږي، په لاره ورو ورو ځي، د منډو لویږي. داسې یو وخت راشي چې د غوږ بده وینا نه اوري، لږ چې نور ژوند وکړي ستړیا احساس کړي او لږ ور وړاندې بیزاري پیژنې، دا ښایي ډېر وخت واخلي او بیا د مرګ هیله ده.
مرګ لوی نیکی دا چې تا وکړه د انسان سرا، مرګ ستا ټول اوړو نیو بتل تزان سرا، مرگ غنی ٹدا چھ جانان کے خواجانان سرا،